سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام اشپاک بجې شوې د خبري مجلې ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو مجله با په خبرونو پیل کړو. د بخښ نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د څېړنو یو خپلواک میکانیزم رامنځته او له حساب کتاب د طالبانو معافیت ختم کړي. د بخښ نړیوال سازمان په یو بیان کې چې نن خبر شوې په تیر ځوان یو نیم کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته د اشاره پترڅ کې ویلي چې د دې میکانیزم ماموریت باید د نړیوالو قوانینو په اساس د بشري جنایتونو د اعتراف په اړه د حقایقو موندل وي، څو احتمالي سرغړونکو په نخه او د نړیوالو محاکم لپاره شواهد راټول خوندي او تحلیل کړي. د بخښ نړیوال سازمان اوراندیز کې ویل چې د څېړنو دا میکانیزم باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکو او د یو نامه د ماموریت مهمه برخه وي. بیان زیاتوي چې طالبانو په منظم ډول او په ښکاره څرګنده کړي چې د خپلو کسانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو ترسره کولو ته لیوالتیا نه لري. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو ډلو او هیوادونو د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلي، خو طالبان وایي چې د افغانانو بشري حقوقونه د اسلام د اصولو په اساس خوندي دي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د ایران د تیلو او پتروشیمي په یو شمېر شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي. دا پریکړه د امریکا د بندیزونو د سرغړاوي په تور نیول شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په یو بیان کې ویلي چې بندیزونه په یولسو شرکتونو او د بیړۍ چلولو په شلو اړوند بنسټونو باندې لګېدلې چې له ایران څخه د تیلو د ایستلو اسان چاري کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ایران استازولۍ سپینه ماڼۍ اتورنه کړې ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د اعظمي فشار پالیسي چې دوی یې ناکامه بولي تکراروي. د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډله چې په اوکراین کې جنګي کوي د دونیسک سیمې اړوند بخمود ښار تر کلابندې لاندې دی. د واګنر مشر په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شوی ویلي چې بخمود د روسي ځواکونو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی او اوکراینی ځواکونه لدې خاره د وټو لپاره یوازینی لار لري. هغه د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي غږ وکړ چې خپل سرتیری دی لدې ښار څخه چې د ملیشو له څو میاشتو راهیسې د نیولو هڅه کوله وباسي. په عین حال کې د اوکراین پوز نن ویل چې په بخمود خار کې درنی جګړې روانې دي. د اوکراین پوز وایي چې ځواکونه په یو شمېر سیمو کې د روسي ځواکونو حمله په شا تمبولې دي. او افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی د آسیا د WBA د اتلولۍ پر کمربند لوبلري دی. با سبا سهار د WBA له اوسني اتل تیرا کرام سره مخ شو چې د تایلند په کچه نمړی او په نړۍ کې و اویوم ځای لري. تایلندي لوبغاړی شپږ څلوېښت بریاوي او یوه ماته لري. افغان سوکوهونکی بیا پنځه بریاوي او یوه ماته لري چې هغه هم له خپل اوسني سیال په مخکنیو سیالیو کې لیدلې وه. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتي چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهدو او څېړنو لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د چې دا میکانیزم به څنګه جوړیږي او آیا په افغانستان کې د دې شرایط برابر دي چې داسې یو میکانیزم جوړ شي او کنه، په راپور او تحلیل کې به درته وړاندې ولرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې پر طالبانو دي بندیزونه ډېر شي. که چې ولې بیا دا بندیزونه په طالبانو اثر نه کوي، وړاندې په راپور کې به درته تحلیل ولرو. د پاکستان په کراچۍ کې یو شمېر افغان کډوال بیا نیول شوي دي.
کوئی قانونی اسناد لرل اغوی ویلید ویزا ڈاکومنٹس یا بیا پی او آر کارڈ یا ایس ای سی کارڈ لر داغا باوجود پولیس نیولی وو.
وړاندې په راپور کې هغه افغانانو سره مهم خبرې کړې دي چې په کراچۍ کې اوس مهال نیول شوي دي. او په ایران کې په تیرو دوو میاشتو کې سل تنه اعدام شوي. دا چې ولې دومره کسان په لږ وخت کې اعدام شوي، په دې اړه به هم درته راپور ولرو. د افغانستان د مسایلو سربېره سیمو ته به هم تم شو. منسیان غواړم
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقونو شورا غوښتي چې د نړیوال قوانینو پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهدو او څېړنې لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. امید زهیر مل سره مل شوی. زهیر مل صاحب، ستړی مشي، تاسو راته ووایئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنه چې کړې ده د په ځواب کې د بشر حقونو شورا ورته څه ویلي دي او د څه غوښتنه دوی کړې ده؟
څنګه دا غوښتنې او مسایل اوس تر دې را مطرح کیږي چې د بخښنې نړیوال سازمان نن بیخي روښانه وویل چې طالبانو د هغه څه په برخه کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض یادېږي، بشري جنایتونه یادېږي، خپل سری نیونې دي، د خلکو وژنې دي او نور مسایل دي، نه یې طالبان دغه قضیې څېړي، نه ورته رسیدنه کوي او نه هغه کسان چې دغه کارونه کوي هغوی عدالت منګولو ته سپارل کیږي. نو د دې په خاطر باندې د بخښنې د نړیوال سازمان دا غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دی یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې هغه خپلواکي په افغانستان کې د دغه قضیو ټول شواهد راټول کړي، لومړی بیا یې تحلیل وکړي، څېړنه یې وکړي، ترسو پراتونکو کې او دایمي توګه د دغه مجرمینو عدالت ته د سپارنې زمينه برابر شي په ګوتمحال کې. نو په دې خاطر باندې دغه خپلواک میکانیزم ته اړتیا ده چې د بخښنې نړیوال سازمان له قوله باید د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا نه جوړ شي. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې ځانګړی راپور ورکوونکی د بشري حقونو د پاره ټاکلی دی، ریچارډ بینټ، او اړتیا ده د بخښنې نړیوال سازمان له قوله چې هغه په دې برخه کې ډیر کار وکړي. ترخواي د عدالت د تامینېدو د پاره دا مسایل تر ډیره پورې را مطرح کیږي او جوړول هم د دوی له قوله ځکه اړین دي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقونو نقض ډیریږي او اندېښنې هم ډیریږي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض ته اشاره شوې ده چې له پایل د واکمنۍ له پایل سره سمې پایل کړي، ښوونځي وتړل، پوهنتونونه وتړل، دولتي مؤسسو کې د دولتي مؤسسو کې او د ډیرو دولتي ادارو کې دغوی په کار بندیز لګولی، ټولنیز فعالیت محدود دی، سیاسي فعالیت هیڅ نشي کولی، تر خوا یې په ځینو ځایونو کې مرموزی وژنې دي او قصدي وژنې دي. د ملي مقاومت جبهې ته اشاره شوې، دغه ټول مسایل دي چې د بیولګو په توګه باندې وړاندې شوې دي. په همدې حال کې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم چې ازبکستان ته راغلی او په یو مرکه کې د ازبکستان تلویزیون سره ویلي دي چې اړتیا ده چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ باندې چې نړیوالې ټولنې سره یې کړي او افغانانو سره یې کړي دي، دغه ژمنو ته درناوی ولري او ودرېږي. او دا پر دې خاطر مړتیا ده چې طالبان غواړي نړۍ سره راشه درشه ولري، اړیکې ورسره ولري، او د دې اړیکو د دوام لپاره دا یو بنسټ دی چې باید عملي شي. بغیر له دې د نړیوال ټولنې سره په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو سره د انټونی بلینکن په خبره د اړیکو دوام نه دوام موندونکی دی او دوام به ونشي کولی.
ډېرې مننه کور ودان امید زهیر ملو چې د بخښنې د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه چې د ملګرو ملتونو د بشر حقونو شورا څخه غوښتي چې باید په افغانستان کې د جرمونو د څېړلو لپاره یو میکانیزم رامنځته شي. په همدې موضوع تم کیږو د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې غړی ماهر مومند هم سره په سټډیو کې مل شوی. مومند صاحب، تاسو ستړي مشي، تاسو راپور واورېده که دا راته ووایئ چې اوس مهال په افغانستان کې دې ته زمینه برابره ده چې داسې یو میکانیزم د جرمونو د سیړولو همدارنګ هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي دغې د تحقیق او د هغه د سیړولو لپاره منځ شي؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. زما په اند باندې اوس مهال داسې شرایط برابر نه دي او زما په اند باندې طالبان کېدای شي دا ونه غواړي چې داسې یو میکانیزم رامنځته شي. البته د دې سره سره د دې هغه اهمیت باندې هم زه غواړم خبرې وکړم چې ډېر زیات مهم ده چې طالبان چې اوس واکمن دي د افغانستان په دې باندې پوه شي چې د دوی هغه کوم اعمال چې دي، کله چې دوی واکمنان د افغانستان هغه اعمال او د بشر د حقونو نقص چې دی هغې لپاره نه تنها چې اوس باید جواب واوسیږي بلکې په آینده کې هم جواب واوسیږي. نو ضرورت د داسې یو میکانیزم دپاره شته دی، مګر زما په نظر باندې نه شرایط ورته مساعد دي او نه به هم طالبان داسې یو شي ته غاړه کېږدي.
که پدې مرته وي مومن صاحب چې پنړیوالو قوانینو کې لکه اوس چې په افغانستان کې د موضوع ته هم پدې اعلامیه کې اشاره شوې ده چې د غشوران خبر کړي پکې ویلي دي چې د بخښ نړیوال سازمان البته خبر کړي پکې ویلي دي چې په افغانستان کې انجونی او خځې په سیستماتیک ډول باندې د ټولنې حذف کیږي پر دوی باندې بندیزونه دي. آیا پنړیوالو قوانینو کې داسې څه شته چې چرته په یو هیواد کې انجونی لزده کړو محرومي وي، خځې په ټولنې کې کار ته نه پریښودل کیږي، د هغه هیواد رهبران یا د حکومت مشران پنړیواله سطح باندې محاکمه شي؟
دلته د بشر دوه اساسي حقوق چې دی هغه مطرح دي. یو، هر انسان د بشر د حقونو له مخې دا اجازه لري چې باید تعلیم وکړي، هغه ښځه یې که نر وي. نو دلته هغه انسانانو یو قشر چې په افغانستان کې تقریبا 50% ده ښځې دي، هغه وي کله چې درس ته نه پرېږدي، نو دغه یو عمده نقطه د بشرو د بشر د حقونو. او دوهمه خبره په دې کې دا ده چې دوی نه پرېږدي ښځې چې کار وکړي، نو هغه کار زمینه نه برابرول او یا د هغوی مخنیوی کول هم د بشر د حقونو له جملې څخه شمېرل کیږي. داسې یو شی چې وایي چې په بین المللي سطح باندې موجود اوسېږي چې داسې د بشر حقونو هغه نقص دپاره د دوی بین المللي محکمې ته راوړل شي داسې ساری کم لیدل کیږي، مګر کله چې د دین جدي تر موارد موجود اوسېږي د بشر د حقونو د نقص هغه وژل دي، هغه نورې ځورونې دي، هغو لپاره داسې لیدل شوي چې پخوا د بین المللي محکمو ته خلک راکړل شوي وي، مګر د دغو مواردو هغه پخوانۍ بېلګې ډېرې کمې دي.
بروستي پختنی پتوګه دا هم تاسو نه پختمه کچیر ته دا وضعیت هم داسې دوام کوي، نړیوال هم پر طالبانو باندې بندیزونه لګي، وسره پڅنګ کې طالبان د دومره بندیزونو سره چې پر افغانو میرمنو اونجونی وځ کړی وای چې د دوی حقوق د اسلام په چوکاټ کې خوندې کړي، کچیر ته وضعیت هم داسې دوام وکړي، د آیا د دې احتمال شته چې په نړیواله کچه باندې طالبان یو ورځ رسمیت پیدا کړي لکه څنګه چې ځینې هیوادونه اوس په غیر رسمي ډول باندې دوی ته سفارتونه سپاري؟
زما په اند باندې دا ډېره سخته ده چې بین المللي ټولنه دوی په رسمي شکل باندې تسلیم کړي او دوی ته د هغه ریکګنیشن انټرنیشنل چې ورته ویل کېږي هغه دې ورکړل شي، مخصوصا په داسې یو حالت کې چې دوی د بشر دېرش مادي چې دي د بشر د حقونو په دېو کې تقریبا په هر یو کې دوی سره غړاونې لري، په دېو کې ډېر زیات دوی جدي نقصونه لري. نو زما په اند باندې نه تنها دا چې غربي مملکتونه دوی ته اجازه ده پر رسمیت ورکول نه ورکوي، بلکې هغه مملکتونه چې په سیمه کې پراته دي لکه ګاونډي مملکتونه او یا عربي مملکتونه دوی هم دوی پر رسمیت باندې نه پیژني. نو که طالبان چېرته غواړي چې نړیواله ټولنه پر رسمیت باندې پیژني، اولنی موضوع چې دوی باید پر تمرکز او فوکس وکړي هغه دا ده چې د بشر د حقونو رعایت دی، د ښځو د حقونو رعایت دی، او په دې باندې باید دوی پوه شي چې نړۍ اوس هغه شل کاله وخت نه دی چې دوی هر څه کول په افغانستان کې، نو بعد مملکتونو په هغه وخت کې هم دوی په رسمیت باندې پیژندلي وو، اوس دا شی امکان نه لري.
ډېرې مننه. کور ودان د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې غړی ماهر مومند و چې د بخښنې د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه چې د ملګرو ملتونو د بشر حقونو شورا ته یې ویلي و چې باید په افغانستان کې د جرمونو د تحقیقاتو لپاره یو میکانیزم رامنځته شي، د هغې په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د کاچ ښوونیز مرکز یو شمېر انجونې زده کوونکي وایي له ډېرو ستونزو سره سره د کانکور ازموینه ورکړه، هیله درلوده چې لوړې زده کړې پیل کړي، خو د نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو تړل دوی نه هیله کړي دي. حسیب تلاش د بور شو. تلاش صاحب، تاسو ستړي مشه، بخیر راغلی. تاسو راته وایئ چې تاسو د دغه نجونو سره خبرې کړي، دوی در سره په خپلو خبرو کې څه ویل؟ آیا په دوی کې د هیله مندۍ داسې څه شته چې دوی امیدوار دي چې پانتونونه به خلاص شي، یا دا چې دوی د طالبان کومه خاصه غوښتنه درلوده او کنه؟
سلامونه. د کاچ خونیز مرکز زده کوونکي چې لیوي دیوي درنی او خونړی حمله قربانیان هم دي، وروسته له هغې چې دوی د کانکور ازموینه کې ګډون وکړ او آن پانتونونو ته هم کامیاب شوي، اوس د ژوند نهیلی شپې ورځې تیروي. د دغه زده کوونکو له ډلې زهرا عظیمي د کاج تعلیمي مرکز له هغه زده کوونکو څخه ده چې پر دغه مرکز په برید کې کین لاس چپی شوی و. زهرا وایي له برید وروسته یې که څه هم ډېر لوی شوک ولیده، خو د ټپي وجود سره یې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ او اوس د پوهنتون د دروازو تړل د دې ټول ارمانونه له منځه وړي دي. له زهرا سره مو خبرې کړي دي، د هغې خبرې به واورو.
در طی دو سال تلاش و شبانه روزی
دو کلونو که میشپا و رد زیار وکر تو خپلو هیلو او ارمانو تا رسیدم. بالاخره ولارم او آزموین تا آزره شوم. آزموین می پسره شوق او زاق ورکره تو خپلو آداخو تا رسیدم. قومی دل چه دی آزموینی ورسدی پانتون در وزیر تلشوی خپل احساس چلرم نشمی بینم. در دیولاندی می فکر که وی چه دیو افغانی پتوگا او اغا آداف چه هواد تیلرم دیو افغانی پتوگا مسئولیت لرم چه باید تر سره کړم. خو اوس چې د پوهنتون دروازې تړل شوي دي، یوه ویرونکې او تیارې
صحرات روانې.
زهره د 225 نمرو په ترلاسه کولو سره د کابل پوهنتون کیمیا څنګ ته کامیابه شوې وه. خو د طالبانو لوري د پوهنتونونو په تړل کېدو سره د دې بریا اوس هم یو خوب دی او دا نشي کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دې ته ورته بصیرت فطرت د کاج ښوونیز بله زده کوونکي ده چې د چپه کېدو سره په دواړو اصلي او متفرقه ازموینو کې ګډون وکړ. بصیرت وایي هیله یې درلوده چې د کانکور د ازموینې د ترسره کولو سره به تر بل کاره پورې د کابل پوهنتون د انجینرۍ په څانګه کې زده کړې وکړي. دې هیلو ته رسیدل ورته ستونزمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د روانې کب میاشتې په 15مه به یوازې د هلکانو محصلینو پسرلني سمسترونه پیل شي. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی چې دوی د نجونو زده کوونکو لپاره کومه پلان لري که نه. خو مخکې د ضیاء الله هاشمي د دغه وزارت ویاند ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د امر په منلو مکلفې دي. طالبان په داسې حال کې دا اعلان کوي چې 2022 کال دسمبر میاشت کې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوو. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه له سختو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي، خو لا هم دوی خپل سخت دریځه نه دي په شا شوي او ښځو نجونو ته یې د زده کړو زمینه نه ده برابره کړې.
ډېره مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د کاج د ښوونیز مرکز د هغه زده کوونکو سره خبرې کړې وي چې اوسمهال پوهنتون ته کامیابه شوي خو ورته نشي تللی. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي چې په دغه هیواد کې تېره ورځ پاکستاني پولیسو په کراچۍ کې یو شمېر افغان کډوال نیولی دي. وربشو احمد تکل ته تکل صاحب تاسو راته وایي چې منزه کاکړ ازادي راډیو سره په خبرو کې څه ویلي دي او همدارنګه که هغه افغانانو سره مو چې اوس مهال هلته نیول شوي که کورنیو سره مو خبرې کړې وي د هغې جزئیات راسره شریک کړئ.
سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په هغو افغان وګړو کې چې د سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې په زندان کې بندیان دي 4500 داسې کسان هم شته چې په پاکستان کې د استوګنیو د اوسېدو قانوني اسناد لري. د منیزه کاکړ په وینا د تیر کال له جولای میاشتې راهیسې تر اوسه د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 2000 افغانان چې قانوني اسناد یې درلودل په کراچۍ او نورو ښارونو کې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د هغې په وینا نږدې 1100 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي چې د مهاجرت د قانوني اسنادو لرونکي افغانان هم پکې شامل وو. د هغې په وینا اغلې کاکړ زیاتوي یو شمېر افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیول کېږي، په داسې حال کې چې د ځینو نورو اسناد له نیول کېدو وروسته په دې مقصد له منځه وړل کېږي چې هغو بیرته هیواد ته تګ ته مجبوره شي. د منیزې کاکړ د وینا یوه برخه به واورو.
په کراچۍ کې چې کوم افغانان نیول شوي دي په دې کې تر 2500 پورې داسې افغانان ول چې هغوی قانوني اسناد لرل، هغوی ویلډ ویزا ډاکومنټس یا بیا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ لرل، دغه باوجود پولیسو نیولي وو. او په دې کې داسې کسان هم وو چې د چا کارډونه پولیسو ضبط کړي وو، خراب کړي وو. د هغوی د وجه دغه افغانان دې ته مجبور شول چې دوی واپس افغانستان ته ریپورټ کړي. که چیرې پولیس د دوی هغه کارډونه نه وو ضایع کړي، نو بیا مونږ کولای شو دوی مدلته په ضمانت را خلاص کړي وای.
فریده جان، تاسو ته معلومه ده چې پاکستان ته د افغان کډوالو د تګ بهیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته او د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته چټک شوی. اکثر افغانان د دې لپاره پاکستان ته ځي چې په لویدیځو هیوادونو کې د خپلو مهاجرت د کیسونو د قانوني مراحلو د پرمخ بیولو لپاره، د یوې مودې لپاره، البته اکثرا د لنډې مودې لپاره په پاکستان کې پاتې شي، ځکه په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو سفارتونه او قونسلګرۍ غیر فعالې دي. افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو چلند د دوی اندېښنې او ستونزې نورې هم زیاتې کړي. یوې مېرمنې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني پولیسو د چلند له کبله ډېره اندېښمنه ده. دا وایي میړه او زامن یې ویزې لري، خو کله چې پولیس ورسره مخامخ شي د دوی اسناد نه مني. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل وایي تر اوسه 4 تنه افغانان چې عادي ناروغي درلودې د پاکستان په زندانونو کې د ژوند د ډیرو لومړنیو امکاناتو د نه لرلو له کبله مړه شوي دي، بند کې مړه شوي دي. د منیزې کاکړ په وینا د پاکستان په زندانونو کې لا هم د 800 په شاوخوا کې افغان کډوال بندیان دي.
ډیره مننه کور ودان احمد تکل و چې په د پاکستان په کراچۍ کې د نورو افغان کډوالو د نیولو په اړه چوسیات راکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته تم کیږو. د بشري حقونو ډله وایي چې په ایران کې په وروستۍ دوو میاشتو کې نږدې 100 تنه اعدام شوي دي. د ایران د قضایه قوې له لوري اکثره اعدام شوي کسان بلوڅ، کورد او عرب لږه کې دي. د دې موضوع په اړه به وروسته څروان صاحب ته ورشو، خو له دې مخکې ورزو بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې نوي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو او ټولو لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د روان 2023 زیږدیز کال لومړۍ درجه یا ګریډ 1 ولایتي سیالۍ نن پیل شوې. دغه سیالۍ په خوست او ننګرهار کې پیل شوې دي چې 12 غوره ولایتي لوبډلې پکې برخه لري. د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې مسؤل نظیم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل د 12 غوره ولایتونو لومړی لوبډلو مو په دوه ګروپونو کې سره ویشلې دي. یو ګروپ په خوست او بل په ننګرهار کې سیالۍ کوي. د په وینا ټولې به 33 سیالۍ ترسره شي او پایلو به د مارچ په 6 نیټه وي. د دې سیالیو په لومړۍ ورځ کندوز له ننګرهار، لوګر له کونړ، لغمان، خوست له ننګرهار بي لوبډلو سیالۍ وګټلې. اخوا د هند په اندور ښار کې د مارچ په لومړۍ نیټه پیل شوې ټیسټ سیالي په درېیمه ورځ پایلې ته ورسېده چې آسترالیا خپل کوربه ته په 9 ماتې ورکړه. په دې سره د ټیسټ اتلولۍ یا د ټیسټ چمپیونشپ پایلو به تلار پیدا کړه. د لوبې لومړۍ پاړه هند لوبولې وه چې 109 منډې کړې وي. آسترالیا په جواب کې 109 منډې وکړې چې له دې سره هند له لومړۍ پاړه هم قرضدار پاتې شوه. هند په دویمه پاړه کې بیا 103 منډې وکړې. د لوبې په درېیمه ورځ آسترالیا ته د 6 منډو هدف ټاکل شوی و چې دوی هم د 1 وکټې په تاوان سره هدف پوره کړ او هند ته 9 وکټو ماتې ورکړه. د آسترالیا سلو بالر یا سپینر نتن لاین په 2 پاڼو کې 11 وکټې اخیستې وي. هغه د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د دې لوب لړۍ لومړنۍ 2 لوبې هند ګټلې دي او وروستۍ لوبه به د مارچ په 9 نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره شي. د وره د آسترالیا د ټیسټ اتلولۍ چمپیونشپ د نمرو په جدول کې اوس مهال لومړی مقام لري چې دغه لوبډله په 1300 سیالیو کې د 12 سیالۍ دوی ګټلې دي چې پوینټونه 143 دي. هند بیا آسترالیا پسې دویم مقام لري چې د 100 لوبو په ګټلو سره 122 پوینټونه ګټلې دي. دغه راز د انګلستان او بنگلاديش ترمنځ دویمه ورځنۍ سیالي هم انګلستان وګټله.
ډیره مننه کور ودان بختیار صاحب کور مودان. اوس به ورشو بیرته د افغانستان وی مسلې ته چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس لدی عمل چې متحده ایالاتونو په طالبانو سخت بندیزونه نه دی لګولي ژور اندېښنه ښودلې. پر دې صاحب تاسو ستړي مشه په دې اړه ته وایي چې دغه اندېښنې څه وخت رئیس پیل شوې دي؟ تاسو مخبل مایک ان کې چې غږ مو واورو. پر دې صاحب تاسو مایکروفون اف ده که مایک مو ان کې چې تاسو غږ واورو. پر دې صاحب په بخښنې سره چې د دوی مایک اف ده موږ یې غږ نه اورو. څاروان صاحب ته به ورشو. د بشري حقونو ډله وایي چې په ایران کې پروستي دوه میاشتو کې نږدې سل تنه اعدام شوي دي. څاروان صاحب که تاسو موږ غږ لرئ تاسو مهرباني وکړئ د دې موضوع جزئیات راسره شریک کړئ.
ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د بشري حقونو دو نه حکومتي مؤسسو اعلان کړی چې د ایران قضا په تیرو دو میاشتو کې لږ تر لږه څلور نوي تنه اعدام کړي چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په اعدامونو کې خورا زیاتوالی ښیي. د بشري نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ د پنجشنبه په ورځ په ایران کې د جنوري او فبروري په میاشتو کې د اعدامونو په اړه خپل ارقام په یوه اعلامیه کې څرګند کړل. د دغه دوه مؤسسو له لوري له راټول شویو معلوماتو سره سم ایرانی چارواکو له بنجانو څخه په زور د اعتراف اخیستو لپاره له جنسي تشدد او نورو راز شکنجو کار اخیستی دی. په ایران کې د تیر 2022 میلادي کال د ورته مودې په نسبت اعدامونه په داسې حال کې ډېر شوي چې په وروستیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو مؤسسو په ایران کې د اعدامونو د بس کېدو غوښتنه کړې ده. د دې شورا په غونډه کې د نړۍ څباندې 500 هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په ایران کې د اعدام د حکم د نه تطبیق غوښتنه شوې ده. د بشرن نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په ایران کې د اقلیتونو اعدامونه او رنګارنګ سزاوي روس تر بلې زیاتی شوي دي. د دې راپور پر اساس ایرانی چارواکو د 2022 کال له پیله تر اوسه لږ تر لږه یو اهوازی عرب، څوارلس کردان او جرلس بلوسان په ناعادلانه محاکمو کې اعدام کړی او لسګونه نورې په سزا او محکوم کړی دي. په دې راپور کې راغلي چې ځینې کسان د ایران د روانو اعتراضونو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې په ایران کې پر نیول شویو کسانو د جنسي تیریو په اړه خبره شوې راپورونه ناسم وبلل. د همداراست دا ادعا هم وکړه چې په ایران کې د اعتراضونو په خاطر څوک نیول شوي نه دي.
ډیره مننه کور ودان اسمت سروانو چې په ایران کې د روستیو اعدامونو په اړه مخته جزئیات راکړل.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونه تر څو لاندې کېږي. هله چې شذو د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمون څخه د معاینه کې اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
سموکه پښتو خبري مجله هم دلته پای ته رسیدي. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ دغه پیغام ټول مقامات ورسوي دا غمراسته چې په هرات کې راځي او پر دغه خلکو باندې چې د مسلمانان سره د کومک وکړي. د هر مسجد ته مثال په هغه کلي کې چې ارباب دی دغه اربابان چې دی د پخوا اربابان دی په هغه رقم رو د خلکو څخه پیسې کاغذې خوري او یس غریب ته مرستې دوی نه رسي. نو دا ستاسو پیسې ټول مقامات ته ورسوي، والی صاحب ته ورسوي. موږ ته څنګه دا هله کو چې پر دغه ځا باندې یو حیات پیدا کې په داخلك باندې وسرخي چې داخل غوښته د پښتنو کې چې د امراسته رسي کې نه رسي. هغه چاته ورکی چې د دزدان سراي ولري د دزانه پیسې ولري هغه چاته ورکول کیږي. په دغه ځای خو زه خپل شخصا د خبره تست کوم باور وکړه چې دا اوس زموږ په مسجد کې لاس 15 کور دی غریب خلک دی چې دولت منتکی دا غور منطقه دا غور ولادت دی هغه ته ګر سره مرسته نه رسې نه امر کې مسلمان نصرایل نزایل دوی ته مرسته نور کینو دا خبره اتمی او ځای ورسو. السلام علیکم.
مونږه د شیرزاد ورسوالین تاسو زحمت درکو. مونږه په شیرزاد ورسوالۍ کې د ځینې زحمت درکو. مسولین وایي چې پاسپورټونه شروع شوي خو مونږ په مخ کې چا تر اوسه پاسپورټ نه دی اخیستی. ورو
السلام علیکم. دغه کمې پیسې چې اوس ناچاله دي لکه پنځوس یو شلګون او سلګون ډېرې زړې دي او له کاره هغه سوي دي. مونږ د افغانستان د اوسني دولت د امارت اسلامي نه دا هیله ده چې د دغو پیسو یو باسخاص توکي په بازار کې هیڅوک نه اخلي او بیخي له کاره اولیدلی دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.